The Washington DC na The Voice of America jibo radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ډی وریډیو ته خراغلی نن جمعه د 2020 کال د جنوري 27 د چې د کپ میاشتې له دویم سره سمون خوري د وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن 8 بجې دي. دا د امریکا غږ ډی وریډیو درې ساعته سارانه خبرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو خبرونه او خبرې د پورتونو وړاندې کړم. لومړی هم سر ټکی په افغانستان کې د تشدد د کمیدو پیل زرایي وایي چې د طالبانو او امریکایانو په توافق به سر د سبا په افغانستان کې د یوې هفتې لپاره د تشدد کمیدل پیل شي. بل اړخته د طالبانو نایب مشر سراج الدین حقانی ویلي چې له امریکا سره د طالبانو لوزنامه به ډیر زر امضا شي. په شام کې د ترکیه او روس ترمنځ تاوتریخوالی زور اخیستی دی. د ترکیه عسکر د روس په بمبارۍ کې وژل شوي او ترکیه عسکرو پر شامي ځواکونو حمله کړې دي. او په چین کې د کرونا وایرس د نوې پیښو د شمیر کمیدل د سیاحت نړیواله اداره وایي د چین له خوا اعلان شوی شمیرو ته خوشبي نه دی. بل پلو کرونا وایرس په ایران کې خلک ورخطا کړی دي. اوس هم پوره خبرونه از زرایی و امریکا غک تویلی چی در امریکا و طالبان رو ترمز دلوزنامی در دستغدیدو پا درشل که افغانستان که در تشدد کمیدل به سر لسبا یا شم بیورز یعنی د خالی پورز پیل شي. امریکایی چارواکی دا هم وایي چې د تشدد د کمیدو تړون به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د پوهاوی او معلومات شریکولو یوه طریقه هم موجوده وي څو په دې امتحاني موده کې د غلطو پوځي انګیرونو مخه ونیول شي. په دې موده کې به چې اوه ورځې ده امریکایي قواوې د افغان ځواکونو روزلو او ورسره مشوره کولو ته دوام ورکړي او همداراز د ترهګرۍ ضد عملیات به هم جاری ساتي. امریکا طالبان یو یاغي ډله ګڼي خو د ترهګر په سترګه ورته نه ګوري. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو لیکنه خبره کړې چې ویل کېږي د طالبانو د نایب مشر او د حقانی شبکې د مخکښ سراج الدین حقانی ده. په دې لیکنه کې د سراج الدین حقانی له خولې لیکل شوی چې طالبان د سولې د لوزنامې پر ټولو ژمنو ولاړ دي. حقانی چې پخپله د ځانمرګو بریدونو په تنظیمولو او د ګڼ شمیر امریکایي او افغان ځواکونو په وژلو تورن دی ویلي چې له امریکا سره به د هغوی لوزنامه ډیر زر دستخط شي. په شام کې د هوایي حملو له امله د دوو ترکیه عسکرو وژل کېدل د انقره او مسکو ترمنځ کړکیچ را پیدا کړی دی. د ترکیې د دفاع وزارت ویلي چې دا هوایي حملې د شام په ادلب ولایت کې شوي او ورپسې یې ترکی ځواکونو د شام د حکومتي ځواکونو مورچلونه ټانکونه او توپونه ویشتي دي. شامی چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي خو د روس دفاع وزارت ویلي چې په ادلب کې روسی جهازونو پر یاغیانو حمله کړې دي. روس چې د بشار الاسد حکومت ملاتړ کوي پر ترکیې تور لګولې چې ګنی په شام کې د ترهګرو سره مرسته کوي. په وروستیو څو هفتو کې ترکیې خپل یو زیات شمیر پوځیان او وسلې د شام په ادلب ولایت کې ځای پر ځای کړي دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د زیارت په ورځ په سعودي عرب کې د هغه مرک له پاچا ملک سلمان او ولیعهد شاهزاده محمد ابن سلمان سره وکتل. په دې لیدنو کتنو کې ښاغلي پمپیو د سعودي عرب له مشرانو سره په خلیج فارس کې پر مشترکو امنیتي ګټو او د ایران لخوا پر ګواښونو خبرې وکړې. د امریکا خارجه وزیر وروسته بیا د شاهزاده سلطان پوځي اډې ته ولاړ چېرته چې د امریکا جنگي جهازونه او عسکر ډېر دي. پمپیو وویل چې په سعودي عرب کې د امریکایي ځواکونو شتون د ایران د خطرو پر وړاندې درېدل دي. په همدې حال کې د امریکا د زیارت یا پنځشنبې په ورځ پر 5 ایرانیانو په دې تور پابندۍ ولګولې چې ګنې هغو د ایران پارلماني انتخاباتو ته کاندیدان ارزولي وو او په غارزونه کې زرګونه کسان چې ډیری یې میانره ول انتخاباتو ته له درېدو منع کړی شول. چین وایي په هغه هېواد کې د کرونا وایرس د نویو پیښو شمیر راټیټ شوی دی او په تیرو 20 ورځو کې دومره لږ نوي کیسونه مخته نه و راغلي. د چین د شمیرو تر مخه چهارشنبه یا شروع په ورځ په غمل کې د کرونا وایرس یوازې 304 نوي تصدیق شوي پیښې مخته راغلي. د سیاحت نړیوالې ادارې مشر د زیارت په ورځ وویل چې د چین لخوا اعلان شویو د کرونا وایرس د نویو شمیرو ته خوشبینه دي ځکه څرګندوي چې د کرونا وایرس د نویو پیښو شمیر مخ پر کمیدو دی. خو هغه خبرداری ورکړ چې د کرونا وایرس پر ضد کوششونه باید له پامه ونه غورځول شي. د کرونا وایرس د ناروغۍ له امله تر اوسه ټول ټال څه باندې 2000 کسان مړه شوي دي. په دې وروستیو کې په ایران کې هم د کرونا وایرس له امله د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړل شو. د افغانستان د صحت وزیر دا د خطر نښه بللې او په یو بیړنۍ غونډه کې چارواکو ته ویلي چې د ایران او افغانستان پر ګډه پوله دی نظر وساتي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی دا وی ډیو دا او تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سي نه اورئ. او اوس هم راځو تفصیلي رپورټونو ته. زرایو امریکا غږ ته ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لوزنامې د دستخطیدو په درشل کې افغانستان کې د تشدد د کمیدو لړۍ سر له خالی یا شنبې ورځ یعنی سر له سبا نه به پیل شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې د تشدد د کمیدو تړون کې به د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د پوهاوي او معلومات شریکولو یوه طریقه هم موجوده وي. بل طرف ته د طالبانو نائب مشر سراج الدین حقانی ویلي چې له امریکا سره د طالبانو لوزنامه به ډیر زر امضا شي. نور جزئیات په دې رپورت کې له نصیر کاکړ نه واوري.
امریکایي چارواکي وایي د معلوماتو د شریکولو میکانیزم به دا ډول وي څنګه چې په شام کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ دی، چې مقصد یې یوې خواته د واشنگټن او ملګرو ځواکونو او بلې خواته د روسي او شامي ځواکونو ترمنځ د غیر محفوظه پوجي پیښو مخه نیول دي. بلابلو چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د تشدد د کموالي لوزنامه شایي چې د شنبې پر ورځ لاسلیک شي. د امریکا د دفاع یو اعلی چارواکي ویلي امریکایي پوج به د ځان د دفاع لپاره برلاسی وي او د ترګریز د عملیاتو ته به دوام ورکوي او دا ډول بدلوزنامې په موده کې به افغان ځواکونو ته د مشورې او تربیه چاري جاري ساتي. د طالبانو سرچینو ویلي کچیر د لوزنامه پر ځای پاتسي نو د تړون د لاسلیک دستوره به د فروری د میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوها کې ترسره شي. پاکستانی چارواکي وایي دغه دستوري کې د ګډون لپاره د پاکستان، روسیې او اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکول شوې ده. امریکایي چارواکي وایي په تشدد کې د کموالي د عریضي لوزنامې په کامیابۍ سره عملي کېدل به د سولې یو جامع تړون ته لاره هواره کړي چې له لوري به د امریکا دغه اوږده جګړه ختمه سي او ځینې امریکایي عسکر به له افغانستان څخه بیرته خپل وطن ته ستانه کړل سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به بین الافغانی مذاکرات امکان دی چې د تشدد د کموالي لوزنامې ورسته پیل سي. په افغانستان کې له جګړې څخه تر 2400 زیات امریکایي عسکر وژل سوي او نږدې $1 تریلیون لګښت باندې راغلی دی. بلې خوا د امریکا مشهور ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پنجشنبې پر ورځ د طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی له خولې لیکلي چې طالبان د سولې پرېکړه لیکي ټولو هوکړو ته ژمن دی. حقانی چې په خپله د انتحاري بریدونو په مشرۍ او د بلواګرو په روزلو تورن دی ویلي دغه اوږدې جګړه کې ټولو قرباني ورکړې ده. ټول له جګړې څخه ستړي دي. هغه زیاته کړې چې د تاوتریخوالي د کمولو په مودې کې به خپلو وعدو ته په ژمن پاتې کېدو سره د یو او بل ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي او حتی کولی سي چې د همدغه ځایه یو بل سره په ګډه د کار کولو بنسټ کښیږدي. حقانی زیاته کړه وطنوال به مې ډیر زر د دغې تاریخي توافقنامې شاهدان اوسي. افغانان به د دغه تړون وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شاهدان اوسي. په حقانی باندې یو بل تور د پاکستان د استخباراتي ادارو سره د نږدې اړیکو درلودلو دی، خو پاکستان بیا له حقانی یا حقانی شبکې سره د هر ډول اړیکو ردونه کوي. د امریکا حکومت په کال 2008 کې د سراج الدین حقانی پر سر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو خلاف د بریدونو په تور د $10 میلیون جایزه ټاکلې و چې لا هم په خپل ځای پاتې ده.
یم خرغلی دا وی ویډیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیاله میرمن مالی فیلد وای د ولسمشر په توګه د غنی بیا ځلی ټاکل کېدل او له طالبانو سره د تشدد کمولو پر سر موافقه ته رسیدل دوه مهم پرمختګونه دي. میرمن مالی فیلد په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یا په یو ایس ای پی کې د سولې د مذاکراتو په څرنګوالي، بریالیتوب او احتمالي ستونزو خبرې کړې چې ځینې برخې نسیم ستانیزي په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
سفیر مالی فیلد وویل په دې ویاړي چې له سفیر خلیلزاد سره د سولې په مذاکراتو او هڅو کې مرسته کوي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او سیاسي حل لاره تعقیب کړي.
First I want to say when this event was arranged
اول غړم په دوحه کې د تازه انکشافاتو په برخه کې خبري وکړم. په دې کې دا انکشاف شامل دی چې موږ له طالبانو سره د تشدد کموالي په برخه کې تفاهم ته ورسیدلو او تر دې وروسته به د سیاسي بهیر پړاو وي.
سفیر مالی فیلد وویل د سه شنبه په سهار په افغانستان کې یو تازه انکشاف ولیدل شو.
The Independent Election Commission of Afghanistan
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې ولسمشر غنی تر 50% زیاتې رایې ګټلې دي. په دې توګه د بیا ځلي انتخاباتو مخاوني ول شو.
سفیر مالی فیلد وویل چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر، سفیر راس ویلسن او سفیر خلیلزاد دواړو د افغانستان سیاسي مشرانو سره خبرې وکړلې. هغه زیاته کړله چې د انتخاباتو نتیجه په افغانانو پورې اړه لري چې پریکړه وکړي. سفیر مالی فیلد د یو سای پی په غونډه کې وویل موږ په څرګنده د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې خپل پیاوړی ملاتړ بیا تصدیقوو.
Importantly, the US Taliban agreement
مهمه دا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون به د افغانستان د حکومت، طالبانو او د افغانستان د مهمو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره دروازه پرانیسي.
هغه زیاته کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی دی چې د وی واقعي په خلایانه په لار کې په آینده کې د ډیرو سختو خبرو لپاره اړتیا ده. خو په کار ده دا بهیر ډیر وخت پیل شوی وای. د سولې د انسټیټیوټ په غونډه کې د سفیر مالی فیلد په خبرو وروسته میشل فلور نای د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ برخې په خواني برستيالي، سټیفن جی هډلی د امریکا د ملي امنیت په خواني سلاکار هم تبصره وکړلې. ټول ویناوالو او مبصرینو د ولسمشر غنی د مشرتوب او رهبری نقش د سولې د بهیر په بریالیتوب کې تر بل هر وخت زخ ډیر مهم او درنو باله چې افغانان سره متحد کړي او د سولې په لورې رهبری کړي.
او وسم ورسیږي نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې برخه. البته په ګارډینز ورځپاڼې کې چې په لندن کې چاپیږي، دا ځل د بلوچستان د کویلی په درنګونو کې د کاریګرو او خوارکخو حالت ته کتنه شوې ده چې دغه مضمون په لنډه توګه تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د بلوچستان د کویلی په درنګونو کې وخت په وخت داسې افسوسناک حادثې کیږي چې پکې یو شمیر مزدوران خپل سرونه بایلي. نن د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د بلوچستان د کویلی په درنګونو کې د مرګ د سوري لاندې د کارکونکو ماشومان او مزدورانو په موضوع د شامیر بلوچ او د هنا ایلس پیټرسن یو شریک تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرحد ته د پاکستان د کویلی د درنګونو یتیمانان او غلامان مزدوران چا چې ټیکادار نه د وړاندې نه د اخستو پیسو په سر ځانونه مجبورن مرګ ته تړلی دي. شامیر بلوچ او هنا ایلس پیټرسن د خپل شریک رپورت په شروع کې لیکي چې د بلوچستان د کویلی په درنګونو د مرګ فرشتي هر وخت ګرځي را ګرځي. د بلوچستان د کویلی د درنګونو په دغه سیمه کې په سور ترق ګرمۍ کې د کویلی مزدورانو د پاره دغه علاقه د کار په حساب د دنیا د سختو علاقو ځنی یو ده. د کویلی دغه مزدوران هر وخت د کویلی د درنګونو دننه له چودنو کېدو، د زهرجن ګیس د خورېدو، د صابن دېدو او د درنګونو د دیوالونو د کېناستو غوندې حادثو کې مرګ سره مخ وي. رپورت لیکي چې د قدرتي دولت نه ډکه بلوچستان صوبه کې کویلا په کال 1350 کې د پیرنګیانو په دور کې راوتی و. پیرنګیانو د دغو درنګونو نه د راوتی کویلی نورو سیمو او خارج ته د رسولو لپاره ریلوی لاین وغځولو چې نن هم په چالو حالت کې موجود دی. نن سبا د کویلی صنعت یو لوی جدید صنعت کې بدل شوی دی. نن ورځ هم د بلوچستان په 500 زینو مچ، شارک دکی چملانگ او کوئټه کې د کویلی 2.48 کروڑ کویلا موجود ده. د بلوچستان د درنګونو نه هر ورځ 15,000 ټنه کویلا راوخکې شي چې نرخ 14,000 روپۍ فی ټن مقرر دی. دین صوبائی حکومت 130 روپۍ فی ټن او وفاقی حکومت 1500 روپۍ فی ټن خپل ټیکس اخلي. دا شان د کویلی د صنعت نه د صوبې او د مرکز خزانو ته هم پریمانه رقمونه روان دي. اخبار لیکي چې دومره درون صنعت لا د مزدورانو شمیر هم ډیر پکار دی. یوازې د مچ د کویلی په درنګونو کې د 10,000 نه تر 20,000 پورې مزدوران کار کوي. ماشومان مزدوران خو په ډیر لوی شمیر کې د درنګونو په خو شا کې مزدورۍ کې اخته دي. ګارډین اخبار خپل رپورت کې بلوچستان سیمه کې د درنګونو د صنعت د یو سیړنکار د آصف قمبرانی د خلیل کلی دی چې د بلوچستان د کویلی په قانونو کې کار کوونکي ټول مزدوران په اصل کې یتیمانان دي. د مثال په توګه د شارک د کویلی په کان کې د یو 15 کلن نور محمد مری نومي مزدور دا کار دی چې هغه د درنګ نه راوست شوي کویلی نه ګن ګریل لري کوي. دته د ورځې 300 روپۍ مزدوري ورکول کېږي. نور محمد مری د ګارډین ته وویل چې زما پلار د کویلی د کان دننه په یو حادثه کې مړ شوی دی. اوس زما په کور کې زمانه سیوا د مزدورۍ خوارۍ څوک نارینه تن نشته. په دې سبب زه مجبوره یم چې د خپل کور د بندیانو د پاللو دپاره مزدوري وکم. اخبار لیکي چې د بلوچستان د کویلی په درنګونو کې کار کوونکو کم عمره ماشومانو سره د جنسي تشدد واقعات هم کیږي. ګارډین اخبار خپل رپورت کې د پاکستان د درنګونو د مزدورانو د مرکزی فیډریشن په حواله لیکي چې پاکستان کې د کویلی په درنګونو کې هر کال 100 نه تر 200 پورې مزدوران مري، خو د ډیرو حادثو خبرونه نه خوریږي. ډیر مزدوران په درنګونو کې په غیر حفاظتي حالاتو کې د کار کولو له سببه د پړپوس یا د پیپرو په خطرناکو رنځونو اخته شي. دا رنځ د کویلی د ګردې تیرېدو له سببه مزدورانو ته لګي او علاج یې نه کیږي. د بلوچستان د کویلی د صنعت او پدې کې د کارکونکو بدقسمت مزدوران ستونزه دا ده چې د کویلی د قانونو زیات مالکان یا ټیکداران د کراچۍ یا د لاهور سیټان یا نور مخورز کسان دي. دوی په کال 1950 او په کال 1960 کې د بلوچستان د کویلی د درنګونو ملکیتونه حاصل کړی دي. دوی په هیره هم د مزدورانو د حالت کتو لپاره د درنګونو سیمو ته ناراضي. دوی ته په کور ناست خپل آمدن رسولې کیږي. د بلوچستان د کویلی د درنګونو زیاتره مالکان سیاستدانان، جاګیرداران یا قبایلی سرداران دي. سیړنکار آصف قمبرانی وایي چې دا ټول مالکان په صوبایي او مرکزی حکومتونو کې په اهمو چوکو باندې ناست خلک دي.
په شام کې د هوایی حملو لامل د دوو ترکیه عسکرو وژل کېدل د انقره او مسکو ترمنځ کړکیچ ته زور ورکړی دی. روس چې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي پر ترکیه تور لګولې چې ګنی په شام کې د ترهګرو سره مرسته کوي. په دې وروستیو 2 هفتو کې ترکیه خپل یو زیات شمېر پوځیان او وسلې د شام ادلب ولایت ته لیږلې دي. نور جزئیات یې له مجاهد جواد په دې رپورت کې واورئ.
د سوریې په هوایی برید کې د دوو ترکی سرتیرو له وژل کېدو سره د ترکیه او روسیې ترمنځ فشارونه زیات شوي دي. ماسکو چې د دمشق د حکومت ملاتړ کوي په انقره باندې تور لګوي چې په سوریه کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دغه وروستی تاوتریخوالی په داسې حال کې شوی چې د سوریې پر سر د شخړو د حل لپاره د ترکیه او روسیې ترمنځ ډیپلوماټیکې هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. د ترکیې د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په ادلب ایالت کې د سوریې د زیارت یا پنځم به د ورځې په هوایی برید کې 2 ترکی سرتیري وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. په راپور کې دا نه دی راغلی چې څوک دغه برید مسؤلیت لري، خو دومره ویلي دي چې په چټکۍ سره یې په غبرګون کې د سوریې د رژیم تر 500 زیاتو اهدافو باندې بریدونه شوي. د ترکیې د ولسمشر د اړیکو مسؤل په خپل یو ټویټ کې نیغ په نیغه دمشق ته ګوته نیولې. دی وایي ترکی سرتیری په دمشق کې د سولې د رامنځته کولو او د بشري مرستو د تنظیمولو لپاره دي، خو د سوریې د رژیم لخوا وژل کیږي. دمشق تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روسیې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دوی هوایی ځواک په ادلب کې د ترکی پلو یاغیانو پر ضد هوایی بریدونه کړي دي، خو نه ماسکو او نه هم انقره په دې اړه نور معلومات ورکړي دي چې دغه هوایی بریدونه په ځانګړي توګه په کوم ځای کې شوي دي. د زیارت پنځم به پورې ترکی پلو یاغیانو په ادلب کې یو شمیر بریدونه کړي دي تر څو د سوریې ځواکونه په شاوتن بوي. ترکی رسنیو ادعا کړی چې یاغیانو یو مهم کله حمله سوریایي ځواکونو څخه نیولای دی. د تیرو څو اونیو په اوږدو کې ترکیې په لویه شمېره کې پوځي وسایل او سرتیر په ادلب کې ګمارلي دي تر څو دمشق دې ته پرېنږدي چې د یاغیانو دا تر ټولو وروستی ځای هم تر خپلې ولکې لاندې راولي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د شروع یا چهارشنبې په ورځ خپل پارلماني ګوند ته وویل چې موږ به په ادلب کې د رژیم قبضه پای ته ورسوو. اردوان له دمشق څخه غواړي چې له ماسکاو سره د 2013 کال د سوچي د تړون له مخې دې له ادلب څخه ووځي. انقره ویریږي که دمشق ادلب ونیسي نو له دې سره به کډوال د یوه سیلاب په څیر ترکیې ته واوړي. په انقره کې د منځني ختیځ د تخنیکي پوهنتون څخه د نړیوالو اړیکو پروفیسر حسین بعسی وایي، زه ډاډه یم چې اردوان به پوځي عملیات وکړي ځکه دې ته اړتیا لري چې د کډوالو مخنیوی وکړي. دا لویه مسله ده. دا ترکیې ته د 2 میلیونو کډوالو د ورتګ مسله ده. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د 2 ترکی سرتیرو له وژل کېدو څخه مخکې 14 نور ترکی سرتیري هم د دمشق لخوا وژل شوي دي. د نړیوالو اړیکو یو استاد سولې اوزل وایي، داسې ښکاري چې موږ د سوریې له پوځ سره په جګړه کې ورځ تر بلې لا پسې ښکیل کیږو. څوک نه پوهیږي چې بالاخره دا به څه پایله ولري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په سر کې په خپلو ټلیفوني خبرو کې په ادلب کې د اردوان له دریځ څخه ملاتړ کړی، که څه هم د انقرې او ترکیې اړیکې وروسته له هغې بې خونده شوي چې ترکیې له ماسکاو سره ژورې اړیکې جوړې کړي. په هر صورت داسې راپورونه هم شته چې انقرې له امریکا څخه غوښتي دي چې د پیټریاټ توغندۍ او دفاعي سیستم دې ولګوي تر څو په ادلب کې ترکیې ځواکونه له هوایي بریدونو څخه خوندي وي. دا هغه نښه ګڼل کیږي چې انقره په سوریه کې د نورو جګړو لپاره ځان تیاروي.
یم ښاغلی زموږ غږ له واشنګټن ډی سي نه اوري. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د زیارت په ورځ په سعودي عرب کې د هغه ملک له پاچا ملک سلمان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی دي. په دې لیدونو کتنو کې ښاغلی پمپیو د سعودي عرب له مشرانو سره په خلیج فارس کې پر مشترکو امنیتي ګټو او د ایران لخوا پر ګواښونو خبرې وکړې. په همدې حال کې امریکا د زیارت یا پنجشنبې په ورځ پر 5 ایرانیانو په دې تور پابندۍ ولګولی چې ګنې هغو د ایران په پارلماني انتخاباتو کې کاندیدان ارزولي وو. جزئیات یې له محمد عالمگیر نه په دې رپورټ کې واورئ.
په خلیج کې امنیتي امور او د ایران لخوا جوړ خطراتو باندې خبرو لپاره د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د سعودي عرب پاچا سلمان او ولی عهد محمد بن سلمان سره ملاقاتونه کړي دي. خارجه وزیر په سعودي کې د ایران د جاریت مخه نیولو په خاطر موجود امریکني عسکرو اډې ته هم ورغلي چرته چې د امریکا 2500 پورې فوجیان پراته دي او مایک پمپیو د دوی کمانډر سره هم لیدلي. سعودي ته د روانېدل وړاندې امریکني مشر دا هم ویلي چې سعودي مشرانو سره به د بشري حقونو او سعودي امریکني وګړو په موضوعاتو خبرې کوي. ځینې امریکني سعودیان په ولی عهد د تنقید په تور په جیلونو کې پراته دي چې پکې بدر ال ابراهیم کوم چې لیکوال او ډاکټر دی او صالح الحیدر شامل دي. نور د سعودي او امریکا برغ شهریت لرونکي تنان لکه ډاکټر ولید فتاحی کوم چې د بډو رشوتونو مخنیوي په خاطر چلیدلی مهم رستو په کور باندې نظر بندي د سفری بندیزونو سره مخ دي. خبریالانو سره خپلو خبرو کې د امریکا خارجه امور وزیر یا سیکرټری ویل، سعودي او امریکا ګډ مفادات لري او سعودي زموږ مهم ملګری دی، خو موږ به بیا هم د بشري حقونو په موضوعاتو یو بل سره خبرې کوو. د سعودي په خبره شهزاده سلطان هوایی اډه باندې د امریکا اف 15 ایګل هوایی جازونو یو سکواډرن ولاړ دی کوم چې په معمول سره د شام او عراق کې پروازونه یا کاروایانې کوي. د سره د امریکا د پیټریاټ میزایلو دوه بیټری هم دغه ته نصب دي چې مقصد یې د ایران لخوا گزار شوی میزایلو په هوا کې مخنیوي کول دي. د امریکني خارجه وزیر تر مخه سعودي کې موجودګي د ایران د جرولو د پاره ده. سعودي او امریکا د تیر ګرمۍ په موسم کې د سعودي د تیلو په تنصیباتو برید پړه په ایران چوي، خو ایران دغه تورونه رد کړي او د دوی پلوي حوثي یاغیانو د یاد پیښې پړه منلې. یاغیانو ویل دغه کار یې د سعودي یمن کې د دوی پر ضد روانې فوجي کاروایۍ په ځواب کې کړو. د زیارت پر ورځ خپلو خبرو کې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو یو وار بیا دا دریځ تکرار کړلو چې ایران د تیلو تنصیباتو برید پر شا لاس درلود او وی ویل یو روغ مزغو والا کس به پدې کې شک ونه لري چې میزایل د کم خوانه گزار شي وي. هغه زیاته کړه د دا رقم زینو حفاظت ضروری دی او موږ د دوران د پرتلا اوس ډیر تیار یو. سعودي او امریکا د ډیری مدیر احاسه د ډیر نږدې تعلق لري، خو کال 2013 کې په ترکی کې د خبريال جمال خاشقجي وجنې پر سر د دوانو ملګرو تعلقات خراب شوی وو. د امریکا په کانګرس کې د یمن جنگ پر سر په سعودي باندې ډیری نیوکې هم کیږي. خو بیا سعودي د امریکني وسلو د ټولو غټ خریدار هم دی او د ولیعهد محمد بن سلمان د صدر ترامپ زوم او د منځني ختیځ لپاره ستر سلاکار جیرډ کوشنر سره نږدې تعلق هم دی. مایک پمپیو دا هم ویلي چې امریکا ایران سره مذاکرات لپاره تیار ده، خو دې کار کې تادی نشته. هغه ویل په ایران د فشار کمپین دوام لري او دا یوازې اقتصادي مت کې نه، اولی سفارتي او د سفارت تلار ایران یوازې کولو کمپین هم دی. د زیارت پر وخت سعودي پایتخت ریاض کې د امریکا خارجه وزیر سعودي خزو کاروباریانو سره لیدلی. په دغه وخت امریکا لپاره د سعودي سفیره شاهزادګي ریما بنت بندر ال سعود هم موجوده وه. امریکایي مشر با د جمعې پر ورځ عمان ته ځي، د چاچی سعودي نه علاوه ایران سره هم نږدې اړیکې دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
بیا هم خراغلی، په چین کې د کرونا وایرس د نویو پیښو د شمیرو کمیدل مخته راغلی دی. د صحت نړیواله اداره وایي چې د چین لخوا ایران شویو شمیرو ته خوشبینه ښکاري. بل پلو کرونا وایرس په ایران کې خلک ورختا کړی دی. د افغانستان د صحت وزیر دا د خطر نښه بللی او په یو بیړنی غونډه کې چارواکو ته ویلي چې د ایران او افغانستان پر ګډه پوله دی نظر وساتي. نگین شاله نورو جزئیات سره.
د چین د صحت ملي کمیشن یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبريالانو ته وویل چې په چین کې د وایرس خپرېدلو کې کمی راغلی دی. د چین د صحت کمیشن چارواکي می فنګ وویل چې د 19 فروری تر نیمې شپې پورې د چین د ټولو صوبو څخه 653 پیخي رپورټ شوی. د سخت ناروغ کسانو شمیره 1,340 شپېته، د روغ شوو کسانو مجموعي شمیره 14,000 سل، د مړو شویو کسانو مجموعي شمیره 2,113 او د وایرس د ناروغي مجموعي تصدیق شوی پیخي 1,515 رسیدلی. دا مهال 1,902 شکمن کیسونه رپورټ شوی. په ورته وخت کې د صحت نړیوالې ادارې WHO د چین د دې خبري تایید کړي، خو د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډانوم غبروس ویلي چې دا د خوشبيني وخت نه دی، ځکه چې لا هم په ټوله نړۍ کې د ناروغي خپرېدو په اړه خطر شتون لري. بلخوا د چین د صحت قومي کمیشن ویلي چې د کورونا وایرس نه د شروع چهارشنبه د ورځې پوری لک تر لگا 144 نور کسان مړ شوی دی او د چین نه بهر په ایران او د جاپان په ساحل د سیلګرو په سمندري جهاز کې دوه کسان د کورونا وایرس نه مړ شوی دی. په ایران کې د کورونا وایرس د لاسه د دوه کسانو د مړ کېدو سره د چین نه بهر په نورو ملکونو کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شمیره لک تر لگا 11 ورسېدله. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت ویلي د ایران په قوم خار کې په دوه کسانو کې د کورونا وایرس په خلې د افغانستان لپاره د خطرې نښه ده، ځکه چې دغه هیواد د افغانستان سره اوږد سرحد لري او د دواړو ملکونو خلک د یو بل سره ډیر تګ راتګ کوي. د افغانستان د صحت وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار وایس اف امریکا ته ویلي ایران په دوه کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق وروسته افغان حکومت د ملک ټولو متعلقه ادارو چارواکو سره یو بیړنۍ غونډه کړي چې د ایران نه افغانستان ته د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په یو پلان کار وکړي. نوموړی ویل افغانستان به په هرات، نیمروز او فراه ولایتونو کې د ایران سره په پوله د خلکو څارنه او سکرینینګ زیاتوي. وحید الله مایار ویل تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس یو پیښه هم مخې ته نه ده راغلی. نوموړی ویل د چین په نسبت د ایران نه افغانستان ته د کورونا وایرس منتقل کېدو خطر زیاته ده. په پاکستان کې هغه پاکستانی طالب علمانو، میندو، پلرونو او خپلوانو په اسلام آباد کې د یو احتجاج په وخت د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی بچي د کورونا وایرس د مرکز ووهان ښار او د نورو چینایي ښارونو نه زر تر زره راوباسي او خپل وطن ته دی راستانه کړي. د پاکستان حکومت دریز لري چې دوی د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د چین نه خپل وګړي نه راولي او وایي هلته به د خپلو وګړو د دارو، درملو او نورو اسانتیاو خیال ساتي. چین تر اوسه پوری دا کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سخت کوششونه کوي. د کورونا په وایرس د اخته کېدو اولنۍ پیخه د دسمبر په میاشت کې د چین هوبې صوبې په ووهان ښار کې رامنځته شوې وه. دغه ښار تر اوسه پورې په مکمله توګه باندې د ملک د نورو برخو نه ځان کړی شوی او ووهان ښار ته د ګاډو تګ راتګ په مکمله توګه باندې بند کړی شوی.